علي په کابل کې د برتانیا سفیر وایي چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د رغونې لپاره راتلونکي اونۍ اسلام آباد ته سفر کوي. ګڼ شمیر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه له عصمت څاروان څخه اورو.
د افغانستان د حکومت مشانو د سید احمد ګیلانی هڅې وستایلې. په قزاقستان کې د سوریې د اوربند په اړه خبرې دوام لري. د امریکا سنا جرګه د ولسمشر ترامپ دو کلیدي کاندیدانو ته رای ورکوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر پیر سید احمد ګیلانی جنازه نن د ننګرهار په سرخرود ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شوه. له سیمې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د سولې عالي شورا د دغه مشر د جنازې په مراسمو کې د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په ګډون دولتي چارواکو او سلګونو کسانو ګډون کړی و. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په دغو مراسمو کې د سولې په برخه کې د ښاغلي ګیلانی هڅې وستایلې او ویویل چې د نوموړې لاره به تعقیب کړي. تر دې وړاندې په کابل کې د سولې د عالي شورا د مشر پیر سید احمد ګیلانی د جنازې په مراسمو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې د پیر سید احمد ګیلانی په مشرۍ د شورا د سولې په برخه کې د پام وړ بری لرل.
په لږه موده کې جناب پیر صاحب تر قیادت لاندې موږ هغه لاسرونه ترلاسه کړل او دا داو چې به اسلامي سره د سولې موافقه وسوله او د هغه تطبیق به له هغه وجایبونه یې چې موږ ټول به ورته ګورو.
پیر سید احمد ګیلانی څلور اتیا کلن و او د شنبه په ورځ په کابل کې ساور کړ. په کابل کې د بریتانیا سفیر دامینیک جرمی وایي د افغانستان او پاکستان د اړیکو د شکولو لپاره د راتلونکو اونۍ اسلام آباد ته ځي. ښاغلی جرمی نن له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د پاکستان اوږدمهالي ګټې د افغانستان په سوله او ثبات کې نغښتې دي.
So the main agenda is to see how اساسی اجنډا دا د چې برتانیا سره ډول توانیږي د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د خبرو ملاتړ وکړي. سو فزینو هغه سیاسي ستوندو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ شته په منځوړلو کار وشي.
شاغلی جرمی دا هم ویل چې برېټانیا په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره کار کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د وسلوالو طالبانو او ایران ترمنځ د همکاریو په تړاو د وروستیو ادعاو څېړنه کوي. دا خبرې وروسته لدې کیږي چې د هلمند والی حیات الله حیات پرون ازادي راډیو ته ویل چې د وسلوالو طالبانو او ایران استازو په ګرمسیر ولسوالۍ کې سره لیدلې دي. د سوریه د کورنۍ جګړې د اوربند د لاټینګولو په هدف د قزاقستان په پلازمینه استانی کې خبرې روانې دي. د خبرو په سهارنۍ غونډه کې د سوریه د حکومت او د اپوزیسیون پلاو برخه واخیسته، خو په خپلو خبرو کې یو بل مخاطب نکړل. د سوریه د حکومت د اپوزیسیون یو بیان فرانس پرېس خبري آژانس ته وویل لومړی خبري مخامخ نه وي، ځکه چې ادعا ده چې حکومت د اوربند د هغې موافقې سرغړونه کړې چې په دسمبر کې پرې صلاح شوې وه. د قزاقستان د بهرنیو چارو کیرات عبدالرحمنوف نن په استانی کې د سوریې د اوربند په اړه د خبرو په پیل کې وویل هیواد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نوي غړي په توګه تل د تلمړیتوب ورکړی چې بې پرې منځګړی او د اختلافاتو حل کوونکی وي.
We are willing hereafter to lend any support and assistance.
موش لیواله یو چې د غونډې لبرخوالو تضمین کوونکو او ملګرو ملتونو او د غرض د سوریې حکومت او د وسلوالو مخالفو ډلو سره مرسته وکړو او هر راز ملاتړ وکړو. موش ډیر ارزښت ورکو او په غونډه کې د ګډون او د اوسنی حالت درامست کولو لپاره د دوی د نستو منونکو حلو ځلو مننه کوو. د سوریې د اوربند په اړه د خبرو اسانتیا د روسیې، ایران او ترکیې له لوري برابره شوه او په قزاقستان کې د امریکا سفیر او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي سټیفن دی میستورای څارنه کوي. ټاکل شوې ده چې د امریکا سنا جرګه نن دوشنبه د بهرنیو چارو وزارت او د سی آی ای د ریاست لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ کلیدي کاندیدانو ته رای ورکړي. سنا جرګه یو ورځ وروسته له دې د دوغو دوه مهمو چوکیو د کاندیدانو په اړه پریکړه کوي چې د جمهوری پال ګوند دوه کلیدي سناتورانو جان مکین او لنسی ګراهم په یو ګډ بیان کې ویل چې دوی به د بهرنیو چارو وزیر په توګه د اکسن موبایل د پخواني اجرایي رئیس ریکس ټیلرسن له دې سره سره ملاتړ وکوي چې نوموړی د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نشته اړیکې لري. د امریکا په سنا جرګه کې د دیموکرات ګوند یو مخکښ غړی ویلي غواړي چې د دواړو ګوندونو له لوري داسې لایحه وړاندې کړي چې پر اساس یې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ملزم شي چې پر روسیې اوسنۍ لګول شوي بندیزونه د کانګرس له موافقې پرته لري نه کړی شي. په سنا جرګه کې د اقلیت مشر چارلس شومر پرون یک شنبه ای بی سی تلویزیون ته وویل د جمهوریت پال ګوند غړیو جان مکینا او لنسی ګراهم د د طرحې ملاتړ کړی دی. لبلخوا د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدیف پرون یک شنبه په مسکو کې د روسیې د واکمن ګوند غونډې ته وویل چې د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ ته هیله نه لري چې د روسیې خلاف بندیزونه بل لري کړي.
ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې خپریږي. ولس مشر غنی وای د سولې شورا د پیر سید احمد ګیلانی په مشرۍ د سولې په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لرلې.
د ملي وحدت د حکومت بلنه اومنله او د ټول شورا مشري اومنله.
د افغانستان دفاع وزارت وای په هلمند ولایت کې د وسلوالو طالبانو او ایراني استادو د لیدنې په اړه څېړنې کوي.
د دې په اړه باندې څېړنې کیږي چې آیا ایران وسلې دلته په رښتیا باندې کارول شوي دي که نه دي شوي، او یا ایراني هیاتان رښتیا به هغه ته راغلي دي هلمند ته که نه.
د کندوز پخوانی والی وای روسان له کندوز ولایت سره د تاجکستان پر پوله د څارګرو کمرو په نسبولو سره ټول خوځښتونه څاري.
دوی د روسانو مستقیم ملاتړ لري. روسانو له پولې اخوا پرمختللي سیستمونه نصب کړي چې تر کندوزه پورې ټول خوځښتونه مطالعه او ویني.
په کابل کې د برتانیا سفیر وایي چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د رغونې لپاره راتلونکي اونۍ اسلام آباد ته سفر کوي.
So the main agenda is to see how
اساسی اجنډا دا د چې برتانیا سره ډولتوانیږي د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د خبرو ملاتړ وکړي.
د دغو او نورو مطالبو او افغانستان او نړۍ د مهمو معلوماتو لپاره له موږ سره اوسئ. تاسو ازادي رادیو اوري. ولسمشر غنی وایي د سولې شورا د پیر سید احمد ګیلانی په مشرۍ د سولې په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لرلې. شاغلی غنی نن په ارک کې د سید احمد ګیلانی د جنازې د لمونځ له ادا کولو وروسته ژمنه وکړه چې افغان حکومت په نوموړي د ارمانونو د پوره کېدو په برخه کې هڅې وکړي. ولسمشر غنی په افغانستان کې د سولې ټینګښت، ملي یووالی او اسلامي ارزښتونو ته درناوی د پیر سید احمد ګیلانی لوی ارمانونه وبلل. محمد حدیث پردیس په دې اړه نور حال راکوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای پیر سید احمد ګیلانی د افغان ولس یو مسلی شخصیت و او د په مشرۍ د سولې په برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوې دي. خاغلی غنی د خبرې د دوشنبه پورس پارک کې د سولې د عالی شورا د رئیس پیر سید احمد ګیلانی د جنازې د لمانځل ادا کولو وروسته وکړي. خاغلی غنی د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د افغان حکومت د سولې هوکړه د سید احمد ګیلانی لوی لاسته راوړنه وبلل او د یادې هوکړې پر پلې کېدو یې ټینګار وکړ.
تو شرایطو کې د ټول د ملي وحدت د حکومت بلنه یې ومنله او د ټول شورا مشري ومنله. په لږه موده کې جناب بپیر صاحب تر قیادت لاندې موږ هغه لاسرونه ترلاسه کړله او دا داو چې حزب اسلامي سره د سولې موافقه وسوله او د هغه تطبیق به له هغه وجایبونه یي چې موږ ټول به ورته ګورو.
د سولې علي شورا مشر پیر سید احمد ګیلانی د شنبه په ورځ د ورپیخ ناروغي لقبلا د څلور اته کلونو په عمر د کابل په امنیت روغتون کې ساور کړه. پیر سید احمد ګیلانی له وګونو جهادي تنظیمونو لړلې د مهاز ملی اسلامي په نوم د ګوند مشر و چې پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو تر يرغل وروسته فعالیت پیل کړ. خو نو موړې د معتدل فکر لرونکي شخص بلل کېده. پیر سید احمد ګیلانی د 1349 هجری لمریز کال د کب د میاشتې په وروستیو کې د افغانستان د سولې د عالی شورا د مشر په توګه وټاکل شو. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د افغان حکومت د سولې هوکړه چې شاوخوا څلور میاشتې وړاندې په کابل کې لاسلیک شوه د خاغلی ګیلانی مهمه لاسته راوړنه بلل کېږي. په ورته وخت کې د پیر سید احمد ګیلانی زوی سید حامد ګیلانی پارک کې د خپل پلار د جنازې د لمانځل ادا کولو وروسته له ولسمشر غنی مننه وکړه چې د پلار جنازې ته یې اوږه ورکړه. سید حامد ګیلانی وویل که څه هم د پلار ځای څوک نشي نیولی، خو د ګیلانی کورنۍ به په هر ډول شرایطو کې د نظام لا تړې پاتې شي.
امیدوار استم کې تحت قیادت خردمندانه او رهبری کشور خود
دای وای زه هیله لرم چې د خپل هیواد د مشرانو تر قیادت لاندې په هر ډول شرایطو کې د افغانستان د ساتنې، ملي حاکمیت او خلکو ته د خدمت جوګه شو او د الله پاک رضا لاسته راوړو. که څه هم لا تر اوسه په دې اړه معلومات نشته چې د سولې د عالي شورا د مشر په توګه به د نوموړي ځایناستی څوک وي، خو د ولسي جرګې اداري پلاوي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار کړی چې یاد مسؤلیت باید د پیر سید احمد ګیلانی په څیر داسې شخصیت ته وسپارل شي چې بې طرفه وي او د جګړې پر ښکېلو خواوو پوره اغېز ولري.
و موریدل چې د سولې د عالی شورا مشر پیر سید احمد ګیلانی جسد نن خاورو ته وسپارل سو. په دې اړه د نور معلوماتو لپاره لسیمې شاه محمود شنواری را سره نور معلومات شریکوي.
نور مورز چې د سولې شورا مشر همدارنګه د ملي محاذ ګوند مشر پیر سید احمد ګیلانی د هغه ورپیخ ناروغي له امله په حق ته د تیر ورځ په ننګرهار کې د هغه د دفن لپاره ترتیبات ونیول شول. دلته ورته مختلفې کمیټې جوړ شوې چې د امنیت په برخه کې، د قومي مشرانو برخه کې، فرهنګي برخه کې، همدارنګه د مذهبي برخه کې چې کوم د میلمانه راځي دوی لپاره کمیټې نیول شوې وې، او نن دغه ترتیباتو په لړ کې د کابل نه هم لوړ پوړي چارواکي چې په لاس کې د اجرایه رئیس مشر ډاکټر عبدالله او نور د کابینې ځینې مهم غړي ورسره هم په دې دغه کې موجود و. جنازه د هغه په پلرنی کلي کې چې په سرخود ولسوالۍ کې دی غرمه له غرمې وروسته خاورو ته وسپارل شوه، او اوس هم هغه مېلمانه شته دی. په نورو ولایتونو نه یوازې چې د ننګرهار، بلکې د نورو ولایتونو نه هم د هغه مریضان او دغه راغلي او په دې دغه کې مراسمو کې برخه واخیستله.
په راپور کې مو اوریدل چې پیر سید احمد ګیلانی جنازه نن په ننګرهار کې خاورو ته وسپارل سوه. پیر ګیلانی د افغانستان په جهادي تنظیمونو کې د هغې ډلې مشر و چې تر ټولو معتدله ګڼل کیږي. احمد تکل د مرحوم ګیلانی د سیاسي شخصیت په اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزي سره په دې اړه مرکه کړې ده.
مرحوم پیر سید احمد ګیلانی په افغانستان کې یو د هغو ملی ګرا سیاستمداران نه و چې د شاهي له دورې نه په طبیعي ډول د افغانستان په سیاست کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول و. ځینې سیاستوال چې وروسته مطرح شول په سیاست کې هغه محترم شخصیتونه و چې د افغانستان په انقلابي او تندو مراحلو کې را مطرح شول. دا په داسې حال کې ده چې پیر سید احمد ګیلانی د افغانستان د څلورم مشروطیت په دوران کې چې 1334 کال د اساسي قانون سره جوخت شروع کیږي له زمان مطرح و، د هغه په څنګ کې حتی د جهاد په دورې کې هم د مرحوم ظاهر شاه سره د اړیکې د روم په پروسه کې د ونډه او د بن په کانفرنس کې د یو موافق شخصیت په عنوان مطرح کیږي چې بعض خصوصیتونه د ځانګړې کوي نسبت نورو محترمو جهادي مشرانو.
په هر صورت دا ټول جهادي رهبران د مجاهدینو له کامیابۍ سره سم دوی په کابل کې په کورنیو جګړو کې ښکیل شول، مګر د پیر صاحب د تنظیم په اړه ویل کېدل چې یا هیڅ او یا تر کمې اندازې پورې قومندانانو یې په دې کورنیو جګړه کې ونډه درلوده. فکر کوي دې خصوصیات د ته دا توان ورکاو چې د افغانستان د سولې په پروسه کې رول ولوبوي، او آیا دا رول به پس له دې تشوي؟
بسره پر دې چې مرحوم ګیلانی په کورنیو جګړو کې ښکیل نشو، چې دا کېدای شي په ټولو پړاوونو کې هغه دورې کې چې جهادي تنظیمونو په خپلو منځو کې سره په نښته کې وو، او بیا وروسته د طالبانو د حاکمیت په دوران کې هم پیر ګیلانی یو بې طرفه موضع درلوده. حتی په ځینو مواردو کې د سولې اقداماتو دپاره هم هڅه وکړه، د لویې جرګې د دایرولو چې د نوم د لویې جرګې په نامه یادېده هم هڅې وکړې. په طبیعي ډول د موقف د سولې په راوستلو کې د یو بې طرف شخصیت په عنوان د بلخونه د هغه روحانيت موقف پر مبنای چې درلوده، او په ورسته کلو کې کله چې د طالبانو حکومت سقوط وکړ او د ښاغلي کرزي او وروسته ښاغلي اشرف غني حکومتونه هم راغله، د سیاست کې یو د هغه سیاستمداران نه و چې په کرار سره د افغانستان د سولې پر مبنا ګام اخیسته، او هیڅ کله یې د هیڅ یو اړخ خواته په توندو افراطي ډول سیاست نه چلولی. زه فکر کوم چې ستونزمنه به وي چې داسې یو بل کرکټر پیدا شي، اما د ناهیلۍ ځای نه ده. هیله من یم چې داسې شخصیتونه موږ ولرو چې ټولې خواوې په هغه باندې توافق ولري.
بله، یوه وروستۍ پوښتنه استاد، د پیر سید احمد ګیلانی د که څه هم د ماضی په باب ده، مګر په هر صورت د د شخصیت او یو نه جلا کیدونکې برخه ده. هغه په پاکستان کې د د او د د تنظیم موقف او د یو شمیر روشن فکرانو په جلب جذب کې یا د هغو ته د مسؤلیت د ورکولو په برخه کې غواړم په دې اړه هم لاند راته وایي.
زه فکر کوم چې مهاجر ملی هغه سازمان و چې خپل د جلب او جذب پروسه کې سمونداری نه مخ کولی، بل عبارت ډېر پوهېده نه وځي کول. یو علت دا و او له بل خوا نه چون تېر صاحب یو معتدل سیاستمدار په عنوان پېژندل کېده، د همدې لپاره د اکثره کسانو به د ده تمایل درلود په تېره بیا هغه تحصیل کړه عناصرو چې د ده د عقایدو او افکارو او په افغانستان کې د دیموکراتیکو افکارو باندې عقیده درلوده.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی و چې د سولې د عالی شورا د مشر سید احمد ګیلانی د شخصي او سیاسي فعالیتونو په اړه خبرې کولې.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اوري. د افغانستان دفاع وزارت وای په هلمند ولایت کې د وسلوالو طالبانو او ایرانی استادو د لیدنې په اړه څېړنې کوي. د هلمند والی حیات الله حیات له ازادي رادیو سره په تازه څرګندونو کې ویلي استخباراتي معلومات شي چې دواړو خواوو د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې سره لیدلې دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې ځینې غړي وایي افغان حکومت او د هغه نړیوال متحدین دي په ایران سیاسي او ډیپلوماټیک فشارونه راوړي چې د طالبانو له ملاتړ څخه لاس واخلي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې اورو.
د افغانستان دفاع وزارت که څه هم د هلمند په جګړه کې د ایراني وسلو د استعمال او په دغه ولایت کې د ایراني او طالب استازو ترمنځ ملاقات تایید او نه هم ردوي خو ټینګار کوي چې په دې اړه به بشپړې څېړنې وکړي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له شک پرته ځینې ګاونډیان او د سیمې استخباراتي کړۍ له طالبانو سره هر اړخیزه مرسته کوي، خو د ایران د وروستیو مرستو په اړه به دوی پلټنې وکړي.
خو د دې په هکله باندې څېړنې کېږي چې هله ایران وسلې دلته په رښتیا باندې کارول شوي دي که نه دي شوي، او یا ایراني هیاتان رښتیا به هغه ته راغلي دي هلمند ته که نه. په دې حاصله باندې مونږ څېړنې کوو چې کله څېړنې کارا شوې دی به د مطبوعاتو سره شریک.
ښاغلی وزیري په داسې حال کې په دې اړه د پلټنو خبره کوي چې هلمند والی ازادي راډیو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو د لښکرګاه په عملیاتو کې د ولایت پر ودانۍ مزل ورتوغولي چې یو شمېر یې نه دي چاودېدلي او ورڅخه څرګندېږي چې په ایران کې تولید سوي دي. د هلمند والی د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغو څرګندونو ترڅنګ ویلي دي چې استخباراتي معلومات تاییدوي چې د ایران رژیم او د وسلوالو طالبانو استازو په ګرمسیر ولسوالۍ کې سره لیدلي خو جزئیات یې نه دي څرګند. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د فراه د ولایتي شورا رئیس جمیلي امینی ازادۍ راډیو ته تاییده کړې وه چې ایران ځینې پرمختللې وسلې طالبانو ته ورکړې چې د فراه اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر راواخلو خو بریالي نه سو. له دې وړاندې ایراني چارواکو په افغانستان کې هر ډول مداخله رد کړې وه. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې غړي د هلمند د والي وروستۍ څرګندونې تاییدوي او وایي ایران هڅه کوي چې د افغانستان د جنوب لویدیځ حوزې په بې ثباته کولو سره د لویو پروژو مخه ډپ کړي. د دغه جرګې د کورنی امنیت کمیسون غړی نواب منګلوای افغان حکومت او د هغه نړیوال متحدین دی په ایران سیاسي فشار راوړي څو د طالبانو له ملاتړ څخه لاس په سر سي.
نړیوالو هغه دوستان چې دي لکه امریکا او ناتو امنیتي تړونونه لرو، دوی مکلفیت لري چې زمونږ په دښمنانو باندې چې ګاونډیو هیوادونو کې اوسیږي هلته تجهیز کېږي، سیاسي او ډیپلوماتیک فشارونه راوړي تر څو دغه سامان زمونږ همسایګان لاس واخلي.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې بل غړی سالم محمد صالح سپارښتنه کوي چې افغان حکومت یې له ګاونډیانو او نړیوالو متحدینو سره په خپل بهرني سیاست لاسره کتنه وکړي او داسې تعادل دې رامنځته کړي چې دغه هیواد د پردیو د نیابتي جګړو ښکار نه سي. د یادونې ده چې افغان حکومت ډیر ځله د دغه هیواد په چارو کې د ایران د لاسوهنې په اړه په بېلابېلو مواردو کې د څېړنو خبره کړې، خو د دغو څېړنو پایلې کله هم د کوم دولتي ارګان لخوا له خلکو او رسنیو سره نه دي شریکې سوې.
دا ازادي رادیو ده و موریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند ولایت کې د وسلوالو طالبانو او ایرانی استازو د لیدنې په اړه څېړنې کوي. دا په داسې حال کې چې د کندوز په خوانی والی وایي روسان له کندوز ولایت سره د تاجکستان پر پوله د څارګرو کمرو په نسبولو سره ټول خوځښتونه څاري. محمد عمر صافی ادعا کوي چې روسان کله کله د دغه ولایت په ځینو سیمو کې له طالبانو سره ویني. په افغانستان کې د روسیې سفارت په دې اړه څه نه وایي، خو د کندوز د والي ویاند وایي چې سیمه ییز حکومت تر اوسه په دې اړه کره اسناد نه دي موندلي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې اورو.
د کندوز پخوانی والی محمد عمر صافی په تازه شپو ورځو کې ادعا کړې چې ممکن روسان له طالبانو سره د دوی د وسلو په ترمیمولو کې مرسته وکړي. ښاغلی صافی د دوشنبه په ورځ له آزادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې روسیې د داعش له ویرې د تاجکستان کندوز په سرحدي سیمو کې حضور پیدا کړی او کله کله د روسانو او طالبانو ترمنځ لیده کاته هم کیږي. د کندوز دغه پخوانی چارواکی وایي چې روسان له دې عمله د سارګرو کمرو په نصبولو سره ان د کندوز ښار ساري او د روسیې ضد خوځښتونه له طالبانو سره شریکوي.
در مناطقی که نو تاسیس شده یک ولسوالی به نام کلباد،
هغه سیمه چې نوی تاسیس شوی یو پکې کلباد ده چې د طالبانو طرحې او روزنیز پروګرامونه پکې ادامه لري. روسان هم د قلم گذر په سیمه کې تګ راتګ کوي او له دوی سره ویني. دوی د روسانو مستقیم ملاتړ لري. روسانو له پولې اخوا پرمختللي سیستمونه نصب کړي چې تر کندوزه پورې ټول خوځښتونه مطالعه او ویني.
ښاغلی صافی دا هم وایي چې له یوې خوا د کندوز په ډېرو سیمو کې طالبان موجود دي او له بله پلوه سیمه ییزه حکومتوالۍ هم قناعت بخونکې نه ده. په خاطر دې روسیه د افغان او امریکایي چارواکو لخوا طالبانو ته په مشروعیت ورکولو تورنه شوې ده. په افغانستان کې د غوث ماموریت عمومي قمندان جان نیکولسن تر دې وړاندې په خپلو څرګندونو کې ویلي چې روسیه او ایران هڅې کوي چې په افغانستان کې د ناټو رول کمزوری کړي. همدارنګه یو افغان چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ادعا کړې وه چې ایران او روسیه طالبانو ته وسلې ورکوي. په ورته وخت کې د کندوز د ولایتي شورا رئیس امرالدین ولی هم وایي داسې اوازې خپریږي چې د کندوز جنگ د روسانو لخوا رهبری کیږي. ښاغلی ولی د دوشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل تر اوسه په دې برخه کې کره اسناد نه دي موندلي.
موضوعاتی را شنیدیم از دور و نزدیک، گپای رهبری از یک طرف کشور روسیه میشه، اما
موضوعان مو لری او نگدت خوریدلی چې دوی لارخونه د روسیه لخوا کیږي. خو په مستند توګه متروسه څوک نه دی نیولی او کره منبع مهم نه ده موندلی.
د کندوز د والی ویاند محمود دانش هم آزادی راډیو ته وویل چې سیمه ایز حکومت هم په دې اړه کره اسناد نه لري. ښاغلی دانش بیا د سیمه ایز حکومتوالۍ په اړه وویل چې د کندوز ولایت ټولې برخې د دولت تر ادارې لاندې دي، خو د کندوز د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې د کندوز په ډېرو سیمو کې اوس هم طالبان موجود دي. هڅه مو وکړه د موضوع اړوند په کابل کې د روسیې د سفارت نظر هم ولرو، خو د یاد سفارت مسؤلینو په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه.
خبری مجله اوري
دا ازادي راديو ده. په کابل کې د برتانیا سفیر وایي چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو درغمن لپاره راتلونکو اونۍ اسلام آباد ته سفر کوي. ډومینیک جيرمي له ازادي راديو سره په ځانګړي مرکه کې وویل د پاکستان اوږدمهاله ګټې د افغانستان په سولې او ثبات کې نغښتي او دا هغه روشانه پیغام دی چې دی به پاکستان ته رسوي. په ورته وخت کې ځینې افغان کارپوهان وایي برتانیا هڅې پیل کړي څو د پاکستان له انزوا څخه راوباسي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
که څه هم په دې وروستیو کې د کابل او اسلام آباد اړیکې خورا سړې سوې، خو په افغانستان کې د برېتانیا سفیر وایي چې د دواړو هیوادونو د اړیکو د رغونې لپاره اقدام کوي. ډیمینیک جيرمي له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل اسلام آباد ته ځي او پاکستانی چارواکو ته به دا ووایي چې د دواړو هیوادونو د اوږدمهالو ګټو لپاره اړینه ده چې د ثبات لپاره مثبت فکر موجود وي.
حساسي اجنډا دا ده چې برتانیا څه ډول توانېږي د افغانستان او د پاکستان ترمنځ خبرو ملاتړ وکړي، سو په ځینو هغو سیاسي ستونزو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ شته په منځوړلو یې کار وشي.
ښاغلی جيرمي زیاتوي برېتانیا په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره کار کوي. هغه زیاته کړه اساسي خبره دا ده چې دواړه هیوادونه متقاعد سي چې د خپلو ګټو لپاره کار وکړي. د کابل او اسلام آباد اړیکې وروسته تر هغې خړې پړې سوې چې د افغان چارواکو په وینا پاکستان هغه ژمنه چې په څلور اړخیزو غونډو کې کړې وه چې ګویا وسلوال طالبان د خبرو میز ته کې نوی عمل ونه کړ. دغه شان افغان حکومت پاکستان په دې تورن کړی چې په افغانستان کې څو وروستۍ خونړۍ حملې په هغه هیواد کې پلان سوي وي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بیا بیا ویلي چې افغانستان له پاکستان سره په یو نه اعلان شوې جګړه کې ښکیل ده او د دغه هیواد د جګړې د ختمېدو لپاره یې له پاکستان پرته یوه سیمه ییزه اجماع رامنځته کړې ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو له خرابېدو وروسته د دواړو هیوادونو سرحدي ځواکونو د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په خپلو کې سرون ختل چې له دې سره سم په پاکستان کې د افغان کډوالو ځورولو شدت واخیست او نږدې شپږ لکه افغان کډوال هیواد ته راستانه سول. په ورته وخت کې افغان کارپوهان وایي چې پاکستان د سیمې او نړۍ له انزوا سره مخ دی او دا مهال برېټانیا هڅه کوي چې پاکستان له دې انزوا څخه راوباسي. قدرت الله ځواک په دې اړه وایي:
پرته له کومه شکه چې په دې وروستیو کې پاکستان په ډیپلوماتیکو کړیو کې له یو سیاسي انزوا سره مخامخ شوی، د پاکستان ټول ځغاسته ده د ټول تلاشې ده چې له دغه سیاسي انزوا نه ځان وباسي.
د هغه په خبره شاید د اقدام رښتینی نه وي، ځکه برېټانیا له یو نوي سیاستوال سره چې غواړي اړیکې یې له هیوادونو سره محدودې شي مخامخ ده، نو له همدې امله هڅه کوي چې ځان د سیاست ډګر ته راکاږي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آزادی رادیو پښتو خبری مجله اوري. د سوریې په اړه د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د سولې خبري پیل شوې. په دغو خبرو لپاره چې پر کوربه هیواد سربیره روسیه، ایران او ترکیه یې زمینه برابره کړې، هدف یې په سوریه کې د اوربند لا ټینګېدل دي. نور تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر کیرات عبدالرحمنوف په استانا کې د سوریې د سولې د خبرو په اړه غونډې ته په پرانیستونکې وینا کې وویل چې د قزاقستان ولسمشر نه یوازې سیمه ییزې بلکې نړیوالې سولې ته ژمن دی، ځکه د سوریې د روان کړکېچ د هواري لپاره په استانا کې دغې غونډې ته زمینه برابره کړې ده. هغه یو ځل بیا ټینګار وکړ چې دغه کړکېچ یوازې د خبرو اترو له لارې هواریدای شي.
Today's meeting is a clear manifestation of the international community.
نننۍ غونډه په ښکاره د هغو نړیوالو هڅو څرګندوي ده چې هدف یې د سوریې د وضعیت لپاره د سولې ځی حل لارې موندل دي. قزاقستان په دې باور دی چې د سوریې بحران یوازې د خبرو اترو له لارې چې په متقابل تفاهم او باور ولاړ وي حل کېدای شي. د قزاقستان بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل چې ولسمشر نور سلطان نظربایوف هیله من دی چې د استانا غونډه به د ټولو ښکېلو خواوو لپاره لازم شرایط چې وکولی شي د سوریې د کړکېچ لپاره یوه مناسبه حل لاره پیدا کړي رامنځته کړي. په دغو دو ورځنیو خبرو کې چې سبا به هم دوام کوي، د سوریې د حکومت او د دې هیواد د اپوزیسیون پلاو ګډون کړی دی. دغو خبرو ته روسیې، ایران او ترکیې زمینه برابره کړې او په قزاقستان کې د امریکا سفیر او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن دی مستورا پرې څارنه کوي. لومړنۍ غونډه یو څه وځنډېدله، ځکه دا نه وه معلومه چې د سوریې دواړه پلاوي موافق دي چې په ګډه پکې ګډون وکړي. د روسیې انټرفاکس خبري اژانس د یوې سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی ذکر شوی ویلي چې د سوریې حکومتي پلاوی د ایران د استازو تر څنګ ناستو او د اپوزیسیون پلاوی هم د ترک استازو په خوا کې. د دغو خبرو هدف دا دی چې هغه اوربند لا پیاوړی کړي چې په تېره دسمبر میاشت کې پرې د سوریې د جګړې ښکېلو خواوو موافقه کړې وه، او هم د سوریې د کړکېچ د هواري پروسه چې د سویس په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ مخته وړل شوې ګړندۍ کړي. ټاکل شوی چې په جنیوا کې راتلونکي خبرې د فبروري په اتمه ترسره شي. روسیا او ترکیې د دو مخالف لورو ملاتړ کړی دی. په داسې حال کې چې موسکو د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي، انقره بیا د هغو ډلو چې غواړي نوموړی له قدرت لرې کړي تر شا ولاړه ده. روسیا او ترکیه په دې اړه چې اسد په قدرت کې پاتې شي او کتری لرې شي اختلاف لري، خو د ترکیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د جنوري په 10 وویل چې د ترکیې لپاره نوره دا واقعي خبره نه ده چې له اسد پرته د دغه کړکېچ پر هواري ټینګار وکړي. په استانا کې دا خبرې په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د سوریې حکومت د حلب ښار تر بیرته نیولو وروسته اوس په یو پیاوړي دریس کې دی. د سوریې د اپوزیسیون مشران ویلي چې د اوربن لا ټینګېدل د دوی اصلي هدف دی، نه د اسد راتلونکي. له 2011 کال راهیسې د سوریې په کورنۍ جګړه کې له 300,000 زیات کسان وژل شوي او د دې هیواد د وګړو تقریبا نیمایي برخه له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت څخه لیکي ایران او روسیه په دې وروستي کې په ښکاره ډول په افغانستان کې لاسوهنه کوي او مخالفینو ته مهمات او وسلې ورکوي. محمد ولی همت هم بیا یو ځل بیا د هلمند لیکري د هلمند په مرکز لشکرګاه او نورو سیمو کې د تیر شپې راهیسې باران اوري او مبارز میدانوال لیکي په میدان وردک کې نن ډیره ښه واوره اوري. الله پاک دې په ټول هیواد کې د خیر باران بیا واوروي. د ازادي رادیو د پښتو خبري مجلې پای ته رسیدلی او د دری خبري مجلې اوریدو ته زما له همکار جاوید نعیمی سره اوسی. سلام نعیمی صاحب.
تشکر. سلام عرض میکنم ملالای جان، خسته نباشید. شما و سلام به تمام شنونده هایی که با رادیو آزادی در هر گوشه و کنار افغانستان و جهان ما را میشنون، خوش آمدین به این مجله خبری که تا ساعت هفت شام به وقت افغانستان ادامه خواهد یافت. در صدر گزارش های این ساعت، جنازه سید احمد گیلانی رئیس پیشین شورای عالی صلح افغانستان امروز در ولایت ننگرهار به خاک سپرده شد. همچنان سفیر بریتانیا در کابل میگوید به خاطر بهبود روابط میان افغانستان و پاکستان هفته آینده به اسلام آباد خواهد رفت. تا دقایق بعد از اینها و سایر تحولات مهم افغانستان و جهان برایتان خواهیم گفت. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که زرغونه منگل پیشکش میکند.
جسد پیر سید احمد گیلانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان امروز در ننگرهار به خاک سپرده شد. سفیر برتانیا در کابل به هدف بهبود روابط میان افغانستان و پاکستان به اسلام آباد سفر می کند و جلسه بین المللی در مورد سوریه در شهر آستانه قزاقستان فردا نیز ادامه می یابد. تفصیل خبرها. جسد پیر سید احمد گیلانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان امروز در ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار به خاک سپرده شد. خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش داده که در مراسم به خاک سپاری وی رئیس اجرایی و شماره از مقامات دولتی و تعداد زیاد از مردم شرکت داشتند. رئیس جمهور اشرف غنی پس از ادای مراسم جنازه رئیس شورای عالی صلح در کابل گفت که شورای عالی صلح تحت رهبری پیر سید احمد گیلانی دستاوردهای چشمگیر داشته است.
پلگ مدت که دی جناب پیر صاحب تر قیادت لاندې موږ هغه لاس روانه تر لاس کړل
وی می گوید در مدت کوتاه تحت رهبری پیر صاحب موفقیت هایی را به دست آوردیم که آن را جناب کرزی صاحب آغاز کرده بود و آن این بود که با حزب اسلامی توافق سال صورت گرفت. پیر سید احمد گیلانی به عمر 84 سالگی به روز شنبه در کابل درگذشت. قرار است سفیر برتانیا در افغانستان به هدف بهبود روابط میان افغانستان پاکستان هفته آینده به اسلام آباد سفر کند. دامینیک جرمی سفیر برتانیا در افغانستان در مصاحبه با رادیو آزادی گفته است که منافع دراز مدت پاکستان در تامین صلح و ثبات در افغانستان است.
آجندای اساسی این است که بریتانیا چگونه می تواند گفتگوها میان افغانستان و پاکستان را حمایت کند تا بالای برخی از مشکلات سیاسی کار شود.
جرمی افزود که مسئله اساسی متقاعد ساختن دو کشور است تا برای منافع خود کار کنند. روابط میان کابل و اسلام آباد پس از آن تیره شد که پاکستان به تعهداتش در بخش تامین صلح وفا نکرد و مقامات افغان ادعا می کنند که آن کشور به تروریستان در خاک خود پناه داده است. وزارت دفاع افغانستان می گوید در مورد این گزارش ها که گویا نمایندگان ایران در ولایت هلمند با طالبان دیدار نمودند تحقیق می کند. ولی هلمند حیات الله حیات دیروز به رادیو آزادی گفت بر اساس معلومات استخباراتی نماینده های ایران در ولسوالی گرمسیر با طالبان دیدار داشتند. حیات گفت در این دیدار نماینده های پاکستان هم حضور داشتند. و خبر آخر داخلی که آخرین مرحله مسابقات راهیابی به جام ملت‌های آسیا ساعت پیش قرعه کشی شد. 24 تیم از کشورهای آسیایی در 6 گروه با هم رقابت می‌کنند و از هر گروه 2 تیم به مسابقات جام ملت‌های آسیا راه خواهند یافت. افغانستان در گروه C با تیم‌های اردن، ویتنام و کمبودیا بازی خواهد کرد. رادیو آزادی ادامه خبرها، مذاکرات در آستانه مرکز قزاقستان به هدف تقویت متارکه سوریه جریان دارد. این کنفرانس دو روزه با شرکت هیئت‌های حکومت سوریه و نمایندگان اپوزیسیون آن کشور امروز آغاز شد. فرصت این مذاکرات را روسیه، ترکیه و ایران مساعد ساختند و سفیر آمریکا در قزاقستان و نماینده خاص ملل متحد برای سوریه استفن د مستور آن را نظارت می کنند. جزئیات در جریان این مجله خبری. انتظار می رود صنایع امریکا امروز برای تقرر نامزدان کابینه دونالد ترامپ برای کرسی های مهم وزارت خارجه و ریاست CIA رای گیری کند. رای گیری امروز صنایع یک روز بعد از آن صورت می گیرد که دو سناتور جمهوری خواه یعنی جان مکین و لنزی گراهام در اعلامیه گفتند با وجود روابط نزدیک رکس تلرسن با روسیه و ولادیمیر پوتین از تقرر وی به حیث وزیر خارجه چه امریکا حمایت می کنند. مکین و گراهام در یک اعلامیه گفتند با وجود آن که هنوز هم در مورد معاملات گذشته رکس تلرسن با روسیه و پوتین نگرانی های دارند، ولی به عقیده آنها تلرسن می تواند یک مدافع مؤثر منافع امریکا باشد. شوکت مرزیایف رئیس جمهور ازبکستان پلان را روی دست گرفته است که بر اساس آن مقرره طولانی مدت از میان برداشته می شود که بر اساس آن اتباعی ازبکستان برای آن که به خارج سفر کنند باید از حکومت اجازه بگیرند. داشتن اجازه نامه حکومت ازبکستان یا ویزه خروج از دوران شوروی سابق باقی مانده است و همین قانون شمار زیادی از ازبک ها را از سفر به خارج مانع شده است. ازبکستان یگانه جمهوری از بقیه اتحاد شوروی سابق است که اتباعش برای رفتن به خارج نیاز به ویزه خروج دارند. و خبر آخر که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا میگوید پلان دارد به زودی صحبت‌های را با رهبران مکزیکو و کانادا به هدف تجدید مذاکرات در مورد نفتا یا توافق تجارت آزاد میان کشورهای آمریکای شمالی آغاز کند. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. 6:37 دقیقه به وقت کابل شد. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی امان‌الله امیرزی در کمتر از نیم ساعت پیش رو با شما خواهیم بود. جنازه سید احمد گیلانی رئیس پیشین شورای عالی صلح افغانستان امروز در ولایت ننگرهار به خاک سپرده شد. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در مورد دیدار هیئت ایرانی با طالبان مسلح در ولایت هلمند تحقیق میکند. سفیر بریتانیا در کابل در نظر دارد به خاطر بهبود روابط میان افغانستان و پاکستان هفته آینده به اسلام آباد برود. لوی سارنولی افغانستان نامهای بیش از 1500 تن را از لیست ممنوع خروجی ها بیرون کرده است.
این تصمیم ابتدایی ما در قسمت رفع ممنوع خروجی بوده که در مرحله ابتدایی اشخاص افراد ممنوع خروجی هایشان غیر معجب و غیر ضروری دانسته می شد.
بدنبال برفباری های سنگین شهرهای سالنگ بروی ترافیک بسته شده است.
وضع سالنگ بسیار خراب است. الاخشه و تاسوب بسیار وضع خراب است. حالا این راه اگر بند باشد بسیار مردم زیاد با مشکلات زیاد گرفتار میشه.
در مسائل مربوط به منطقه و جهان گفتگوهای صلح سوریه در آستانه پایتخت قزاقستان ادامه دارد. سایر مطالب را هم در این مجله خبری دنبال خواهیم کرد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. جنازه سید احمد گیلانی رئیس پیشین شورای عالی صلح افغانستان امروز در ولایت ننگرهار به خاک سپرده شد. شماره از رهبران و مقام‌های حکومت در کنار هزاران تن بودند که در مراسم به خاک سپاری آقای گیلانی شرکت کردند. تدابیر شدید امنیتی هم در ولایت ننگرهار گرفته شده بود. برای گرفتن جزئیات بیشتر در این مورد بریم به ننگرهار. امیکنون شاه محمود شینواری خبرنگار رادیو آزادی را در تماس مستقیم تلفنی با خود داریم. آقای شینواری سلام، مراسم به خاک سپاری سید احمد گیلانی چگونه سپری شد و کیها شرکت داشتند؟
ډیر زیات من د هڅه نوراندې کله چې د اور مورز د ملي محاذ ګوند مشر او نارنګ د سولې شورا مشر پیر سید احمد ګلانی د هغه د ورتیخ ناروغي له امله په حق ورسیده
لتیر ورځ راهیسی د ننګرهار ولایتي چارواکو ته چې کله دنده وسپارل شوه د ننګرهار ښار او جلال آباد ښار همدارنګ د سرخود ولسوالۍ ته غځېدلې دغه لاره او خپله په د هغې د کوم پلرنۍ شاوخوا امنیتي تدابیر له تېرې ورځې راهیسې چې دوی ورته یو ځانګړی کمیټه چې په هغې کې د قلي اردو قومندان جنرال وزیري پکې راستې وو دوی ته ځان وسپارل شوه او دغه امنیتي تدابیر یې په بشپړ توګه نیول شوي وو. او نن د اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله په بهرعبه باندې د هغه جنازه او نور لوړ پوړي چارواکي چې له کابل نه ورسره وو د سرخود ولسوالۍ ته راوړله او په سلګونو خلکو چې د په جنازه کې برخه اخیستې وه او اکثره د غزني پکتیا پکتیکا کندهار نورو ولایتونو څخه هم راغلي وو له غرمې وروسته د هغه په پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شوي.
تشکر فراوان. شاه محمود شینواری خبرنگار رادیو آزادی در مورد مراسم بخاکسپاری سید احمد گیلانی رئیس پیشین شورای عالی صلح افغانستان به صورت زنده گزارش میداد. در کابل رئیس جمهور اشرف غنی امروز در مراسم ادای نماز جنازه آقای گیلانی گفت تلاش های صلح از جانب وی در افغانستان قابل ستایش است. آقای غنی در سخنرانی کوتاه در این مراسم گفت که حکومت افغانستان برای برآورده ساختن آرمان های پیر سید احمد گیلانی تلاش خواهد کرد.
من به خاطر به طور خاص از وای سپاسگزار هستم که در شرایط دشوار ریاست شورای عالی صلح را به خواست حکومت وحدت ملی پذیرفت. در زمان کوتاه تحت قیادت پیر صاحب موافقتنامه صلح را با حزب اسلامی امضا کردیم و تطبیق این توافقنامه از جمله وجایب خواهد بود که همه با آن توجه داریم.
رئیس جمهور افغانستان تحکیم صلح، وحدت ملی و احترام به ارزش‌های اسلامی را از آرمان‌های بزرگ پیر سید احمد گیلانی عنوان کرد. پیر گیلانی از بیماری که داشت در شفاخانه‌ای در کابل شب شنبه در سن 84 سالگی درگذشت. اما کدام اوصاف او را برای رهبری شورای عالی صلح افغانستان یک شخص مناسب می‌ساخت؟ مصطفی صدیقی امین پرسش را در ابتدای گفتگوی تلفنی از نصرالله استانکزی، استاد در پوهنتون کابل و تحلیلگر مسائل سیاسی پرسیده است.
من فکر میکنم اگر با گذشته مرحوم پیر سید احمد گیلانی مراجعه شود در جریان حداقل بیشتر از 50 سال سیاست افغانستان، مرحوم پیر سید احمد گیلانی به عنوان یک سیاستمدار معتدل و ملی با حفظ کرکتر روحانی و اسلامیش برای همه کسا قابل احترام بود و هیچگاه در سیاستهایش از سیاستهای تند و افراطی استفاده نکرده. بنابراین به عنوان یک شخصیتی که میتونست طرفین درگیر به عنوان یک مصلح با گذشتهش تاریخی و با گذشته سیاسیش گرد همجمع بکنه، واقعا برای چنین یک حالتی که یعنی یک شخص بسیار متنازع فیهی برای طرفین نبود، میتونست نقش بسیار اساسی را در تامین صلح در افغانستان بازی بکنه.
هرچند استاد شورای عالی صلح تا کنون طالبان را نتانسته به میز مذاکره صلح بکشانه، اما همونطور که شما هم در مورد آقای گیلانی گفتین، یکی از موضوعهای کلیدی در پروسه صلح افغانستان اعتماد سازی است و گفته میشه که آقای گیلانی به عنوان یک شخصیت با نفوذ و تاثیرگذار میتانست آرام آرام فضای اعتماد را برای کشاندن دیگر مخالفان مسلح حکومت به میز مذاکره ایجاد بکنه. حال در نبود آقای گیلانی با همه مواصفاتی که شما بهش اشاره کردین، جانشین او باید از چی اوصاف برخوردار باشه؟
به عقیده من یک کسی میتونه در افغانستان به عنوان یک مصلح عمل بکنه که گذشته از این که در نظر تاریخی حداقل یک بگراند داشته باشه، یک پیشینه داشته باشه و به استناد او هم بطرح شوه، یک ترکیب از سه عنصر باید باشه که او اسلام است، عرف و عنانات فرهنگ مردم افغانستان است و زمان حاضر که بحث مدرنیزم است. این تلفیق کرده بودانه که این وجود مرحوم پیر سید احمد گیلانی وجود داشت. ما امیدوار استم دولت افغانستان و اعضای محترم شورای صلح بودانه چون این شخصیت را سراغ بکنن و یک بار دیگه جای خالی پیر سید تکمیل بکنن.
در مجموع استاد، شما که جنگ و صلح افغانستان را از نزدیک در سالهای متمادی دنبال کردین، آیا شورای مثل شورای عالی صلح به تنهایی خود میتونه در قسمت آوردن صلح به افغانستان مؤثر واقع شود، یا این که جنگ و صلح افغانستان به مراتب بزرگتر از شورای عالی صلح است؟
به این شک نیست که بحران افغانستان یک بحران مطلق داخلی نیست، ابعاد عمیق منطقه‌ای و جهانی دارد، اما به هر صورت فاکتور خود افغان ها فاکتور اساسی است. ما اکدیم ای است که یک آدرس باید برای صلح وجود داشته باشه، مثل شورای صلح، که در او حد اقل همون سیاست گذاری های صلح، جریانات جنگ و صلح باید مورد مطالعه قرار بگیره، چالش هایی که در برابر صلح وجود داره بررسی شوه و راه های بیرون رفت از این چالش ها باید مشخص شوه.
نصرالله استانگزی استاد در پوهنتون کابل و تحلیلگر مسائل سیاسی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که در مورد دیدار هیئت ایرانی با طالبان مسلح در هلمند تحقیق میکند. هیئت الله حیات ولی هلمند به تازگی در صحبت با رادیو آزادی گفت معلومات استخباراتی نشان میدهد که یک هیئت ایرانی با طالبان در ولسوالی گرمسیر هلمند دیدار کرده است. از سوی هم شمار از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند لازم است که حکومت و متحدینش بالای ایران فشار سیاسی و دیپلماتیک وارد کنند تا از حمایتش از طالبان دست بکشد. نورالله شایان جزئیات می‌دهد.
وزارت دفاع افغانستان هرچند استفاده اسلحه ساخت ایران در جنگ هلمند و ملاقات هیئت ایرانی با طالبان مسلح در این ولایت را نه تایید و نه هم رد می‌کند، اما تاکید دارد که در این مورد بررسی همه جانبه صورت خواهد گرفت. دولت وزیره سخنگوی این وزارت روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که بدون شک برخی کشورهای همسایه و استخبارات از طالبان حمایت میکنند، اما درباره کمک ایران از طالبان تحقیق میکنند.
در این مورد تحقیق میشود که آیا واقعا سلاح ایرانی در جنگ افغانستان استفاده شده یا نه و هیئت از ایران به هلمند آمده است یا خیر. در این باره تحقیق میکنیم و با کامل شدن تحقیقات این موضوع با مردم شریک خواهد شد.
این در حال است که والی هلمند روز یک شنبه بر رادیو آزادی گفت که معلومات استخباری تایید میکند که رژیم ایران و نمایندگان طالبان مسلح در ولسوالی گرمسیر این ولایت دیدار داشته، اما جزئیات آن روشن نیست. حیات الله حیات همچنان گفته بود که طالبان مسلح در جریان عملیات لشکرگاه به سوی ساختمان ولایت میزایل پرتاب کردند که تعداد از آن منفجر نشده است و از آن میزایل ها معلوم می شود که در ایران تولید شده است. این در حال است که هفته گذشته جمیله امینی رئیس شورای ولایتی فرا نیز به رادیو آزادی گفته بود که ایران برخی تجهیزات جنگی پیشرفته را در اختیار طالبان مسلح قرار داده است. خواستیم تا در این مورد نظر وزارت خارجه افغانستان و سفارت ایران در کابل را داشته باشیم، اما موفق نشدیم. پیش از این مقامات ایرانی هر گونه مداخله در امور داخلی افغانستان را رد کردند. از سوی هم شمار از اعضای ولسی جرگه با تایید سخنان والی هلمند گفته است که ایران تلاش دارد تا حوزه جنوب غرب را بی‌ثبات کند و مانع تطبیق پروژه‌های بزرگ شود. نواب منگل عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه از حکومت و متحدینش می‌خواهد تا بالای ایران فشار سیاسی وارد کند و جلو مداخله آن کشور در امور داخلی افغانستان را بگیرد.
متحدین بین المللی امریکا و ناتو مکلفیت دارند بالای کشورهای عامی دشمنان افغانستان فشار سیاسی و دیپلماتیک بیاورند تا کشورهای همسایه از این گونه مداخله دست بردار شوند.
سالم احمد ساله یک عضو دیگر ولسی جرگه تاکید دارد که حکومت باید سیاست خارجیش را دوباره تجدید نظر کند و تعادل را به وجود بیاورد تا شکار جنگ نیابتی بیگانه ها نشود. گفتنی است که حکومت افغانستان بارها گفته است که مداخله ایران در امور داخلی را در موارد مختلف بررسی می کند، اما نتایج این بررسی ها معمولا با مردم و رسانه ها شریک نشده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 6:49 دقیقه شام به وقت افغانستان است و صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. لوی سارنوالی افغانستان میگوید نام‌های بیش از 1500 تن را از لیست ممنوع الخروجی‌ها بیرون کرده است. مسئولان این نهاد امروز در یک نشست خبری گفتند نام این افراد به دنبال تحقیق یک هیئت ارشد از لیست بیرون شده. شمار از کارشناسان حقوقی میگویند این کار لوی سارنوالی یک عمل قانونی است، اما باید این کار مطابق احکام قانون صورت گیرد. نصرت پارسا جزئیات دارد.
اداره لوی سارنوالی افغانستان خبر می دهد که بیش از 1500 تن از لیست افراد ممنوع الخروج بیرون شدند. به گفته این نهاد، ممنوع الخروج کردن این افراد موجه و ضروری نبود. جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارنوالی، روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت برای بیرون کردن نام این افراد از لیست ممنوع الخروجی یک هیئت بلندپایه تعیین شده بود. به گفته آقای رسولی، این افراد در سالهای اخیر از سوی برخی نهادها ممنوع الخروج اعلام شده بودند.
این تصمیم ابتدایی ما در قسمت رفع ممنوع الخروجی بوده که در مرحله ابتدایی اشخاص افراد ممنوع الخروجی هایشان غیر معجب و غیر ضروری دانسته می شد. این به این معنا نیست که این باش بیشتر از ارقامی را که خدمت شما عرض کردم به عنوانی باشه که تمام اشخاص افرادی است که در از طرف ادارات مختلف تا هنوز ممنوع الخروج قرار گرفتین. زمانی که شما مراجعه بکنین بالاتر از چند هزار نفر است که در افغانستان ممنوع الخروج قرار داده شده.
ممنوع الخروج شدن مقام های دولتی در افغانستان کم سابقه نیست. لوی سارنوالی پیش از این هم شمار از مقام ها را در پیوند به ادعاها مبنی بر دست داشتن به فساد اداری و برخی قانون شکنی ها ممنوع الخروج اعلام کرده است. حدود یک ماه پیش حکومت افغانستان سه معین پیشین وزارت امور داخله، هر یک مجتبی پتنگ، جمیل جانباش و جمال ناصر صدیقی را به اتهام دست داشتن به فساد اداری ممنوع الخروج اعلام کرد. لوی سارنوالی افغانستان میگوید دوسیه های این مقام های پیشین وزارت امور داخله از سوی یک هیئت تحت بررسی قرار دارد. در همین حال گل احمد مددزی، معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی بیرون کردن نام بیش از 1500 تن را از لیست افراد ممنوع الخروجی یک اقدام قانونی میداند، اما به گفته وی باید این کار به صورت شفاف و به واقع عملی شود. وی گفت کسانی که به ارتکاب یک جرم بالایشان شک می شود و یا متهم می شوند در برابرشان مطابق قانون به موقع اجرا نمی شود. این یک مشکل است و امکان دارد یک قضیه که باید در یک یا دو ماه حل شود دو یا سه سال را در بر می گیرد. این در حال است که به گفته مسئولان در لوی سارنوالی، این اداره در هماهنگی با برخی نهادهای دیگر بالای یک طرز العمل کار کردند تا درباره ممنوع الخروجی اجراءات واحد صورت گیرد.
سفیر بریتانیا در کابل میگوید به خاطر بهبود روابط میان افغانستان و پاکستان هفته آینده به اسلام آباد می رود. دامینیک جرمی در مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفت که منافع درازمدت پاکستان در تامین صلح و ثبات در افغانستان است و این پیام واضح است که به پاکستان انتقال خواهد داد. از سوی هم شماره از کارشناسان افغان میگویند که بریتانیا تلاش دارد تا پاکستان را از انزوا بیرون کشد. نورالله شایان در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
هرچند در این روزها فضای سرد در روابط کابل و اسلام آباد حاکم است، اما سفیر بریتانیا در افغانستان میگوید که برای بهبود روابط دو کشور اقدام میکنند. دامینیک جرمی در مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفته است که به اسلام آباد میرود و با مقامات آن کشور گوشزد میکند که برای منافع دامدار دو کشور مهم است تا ثبات و مثبتگرایی میانشان موجود باشد و این متعلق به ایران، چین، هند و بریتانیا نیست، بلکه مربوط به فضای سیاسی دو کشور است و باید اقدام کنند.
آجندای اساسی این است که بریتانیا چگونه میتواند گفتگوها میان افغانستان و پاکستان را حمایت کند تا بالای برخی از مشکلات سیاسی که در حال حاضر میان دو کشور چالش برانگیز است کار شود.
به گفته وی بریتانیا برای تأمین صلح و ثبات در افغانستان کار می کند و افزود که مسئله اساسی متقاعد ساختن دو کشور است تا برای منافعشان کار کنند. روابط میان کابل اسلام آباد پس از آن تیره شد که پاکستان به تعهداتی که در نشست‌های چهارجانبه کرده بود که گویا طالبان را به میز گفتگو حاضر می‌کند به باور مقامات افغان وفا نکرد. بدان بالا آن حکومت افغانستان پاکستان را متهم به سازماندهی چندین حمله خونین در کشور کرد. رئیس جمهور غنی مکررن گفته است که در یک جنگ اعلام نشده با پاکستان قرار دارد و اجماع منطقوی را به استثنای پاکستان به وجود آورده است. در جریان تیره شدن روابط نیروهای سرحدی شاهد درگیری‌ها بودند و حدود 600 هزار افغان مهاجر از پاکستان به کشورشان برگشت داده شدند. از سوی هم شمار از کارشناسان افغان میگویند که پاکستان در انزوای منطقه‌ای و جهانی قرار گرفته و اکنون بریتانیا به عنوان یک متحد دیرینه آن کشور سعی دارد تا اسلام آباد را از این انزوا بیرون بکشد. قدرت الله زواک در این مورد گفت:
به این اواخر پاکستان مثلا به لحاظ دیپلماتیک در انزوای تقریبا کامل قرار دارد. این وضعیت خود پاکستان هم رنج میکرد. به مخاطر پاکستان خوش خواهد بود از حالاتی که کشور قدرتمند به سطح بین‌المللی مثل انگلستان بیاید و وارد معادله شود تا به نحو گویا مشروعیت ببخشد علوم فعالیت‌های خود را که به درون افغانستان داره یا به جهانی ها طوری نشان بده که پای ما در این فعالیت ها به اندازی هم دخیل نیست که ما فکر میکنیم.
به گفته وی شاید این اقدام صادقانه نباشد، زیرا بریتانیا با یک سیاستمدار جدید در امریکا که میخواهد روابطش با کشورها محدود شود روبروست. از این خاطر تلاش میکند تا خود روی صحنه سیاسی قرار بگیرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
طوفان ها و برفوری های سنگین در شورای سالنگ شدت گرفته است. شمار زیاد از مسافرین و رانندگان در حال حاضر در مسیر این شاهراه خطرناک گیر ماندند. مسئولین شاهراه سالنگ میگویند مسافرین را از معرض خطر دور ساختند. احمد انایش در این مورد از سالنگ جزئیات می‌دهد.
برفاری های سنگین و آغاز طوفان های شدید در شاهراه سالنگ مسافرین و رانندگان را در این شاهراه با خطر روبرو کرده است. مسئولین شاهراه سالنگ میگویند برای نجات مسافرین و رانندگان تلاش دارند تا این شاهراه را مسئول سازند. جنرال رجب رئیس اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها در مورد این حادثه به روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت در حال حاضر شاهراه سالنگ بر روی ترافیک مسدود است.
طوفان و برفاری در سالنگ ها جریان داشت، برفی در حال افزایش است، نهایت شدت طوفان زیاد است، محدودیت به حد است که تا 5 متر 3 متر دیده نمیشه پیش روی، به همون سبب شد که بعضی وسایل نتوانستن مسیر تردد بکنه، جاده منحرف شد و وسایلشان خسارمند شد. بعد از اینکه حادثه رخ داد ما تصمیم گرفتیم که این بیشتر نشه و تلفات مالی و جانی ما عاجل کرده در شاهراه را برای ترافیک مسدود کردیم، برفی جاده در حال تخلیه کردن.
شاهراه سالنگ یگانه معبر کوهستانی افغانستان است که شمال این کشور را به مرکز وصل می‌کند. شماری از مسافرین و رانندگان می‌گویند به خاطر پیش آمدن این حادثه طبیعی در شاهراه سالنگ با مشکلات روبرو شدند و منتظر برطرف شدن خطر در این شاهراه هستند.
اسم ما رحمت الله ولایت وردگ هستم. حال را بند شد، جلب سراج را بند کردید. اولنگ طوفان زیاد بود، برف زیاد بود، یخک زیاد بود، خطرناک میشه، 100% خطرناک میشه، طوفان زیاد میشه.
اسمم سچاغا دریور هستم. روز سالنگ بسیار خراب است، سالخ شاو تو سوب بسیار واس خراب است. علی را اگر بند باشه بسیار مردم زیاد به مشکلات زیاد گرفتار میشه.
با گفته مسئولین شاهراه سالنگ، برفواری های سنگین در شمال و جنوب این شاهراه در حال افزایش است و تا حال در برخی از ساحات سالنگ تا 150 سانتی متر برف باریده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
ساعت 6:57 دقیقه با وقت کابل شده و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مذاکرات در آستانه پایتخت قزاقستان به هدف تقویت آتش بس سوریه جریان دارد. روسیه، ترکیه و ایران این نشست دروزه را میزبانی میکنند. هیئت های حکومت سوریه و نمایندگان مخالفی آن کشور هم در این نشست شرکت دارند. زرغونه منگل در استودیو این موضوع را دنبال کرده. زرغونه جان سلام، تا حالا چی مگذره در نشست آستانه؟
سلام به شما جاوید جان. چنانچه شما گفتین، مذاکرات در آستانه به هدف تقویت متارکه سوریه امروز آغاز شد و فردا هم ادامه میافه. این کنفرانس دو روزه با شرکت هیئت های حکومت سوریه و نماینده های اپوزیسیون او کشور تدبیر یافته، فرصتی مذاکرات روسیه، ترکیه و ایران مساعد ساختن و سفیر امریکا در قزاقستان و نماینده خاص ملل متحد بر سوریه ای کنفرانس نظارت می کنند. بیانات رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایوف در آغاز جلسه توسط وزیر خارجه قزاقستان خیرات عبدالرحمنوف به خوانش گرفته شد که در او نظربایوف ابراز امیدواری کرده که جلسه آستانه بتانه شرایط مورد نیاز بر تمام جوانب درگیر سوریه فراهم بسازه تا یک راه حل مناسب بر ختم بحران کشور بیافن. رحمنوف همچنان گفت:
Today's meeting is a clear manifestation of the international community's
رحمانوف میگه که جلسه امروز نماینده تلاش‌های واضح جامعه جهانی برای رسیدن به یک توافق صلح برای بحران سوریه است. قزاقستان به این باور است که یگانه راه یافتن یک راه حل برای بحران سوریه مذاکرات بر اساس اعتماد و درک دو جانبه است.
خب در کنار از این، آیا مشکل به میان آمد در این نشست چون اندک ای جلسه دیرتر آغاز شد.
بله بله، اجلاس ابتدایی به این سبب ناوقت‌تر آغاز شد که این معلوم نبود که آیا دو جانب درگیر سوریه یعنی نماینده های حکومت و گروه های اپوزیسیون حاضر میشن که با هم گرد یک میز بشینن یا نه. یک منبع حاضر در جلسه به اینترفاکس گفته که نماینده های حکومت سوریه با نماینده های ایران شیشته بودن و هیئت گروه های اپوزیسیون با امتهای ترکیه خود شیشته بودن. قابل ذکر است چنانچه شنونده ها در جریان هستند، در جنگ داخلی 6 ساله سوریه بیش از 300 هزار نفر کشته شدند و نصف نفوس سوریه بیجا شدند.
تشکر زرغونه منگل از نشست آستانه پایتخت قزاقستان که بعد از تقویت آتش بس سوریه آغاز شده جزئیات میداد. و با نشمین گزارش هم رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. برنامه های ما در امیل لحظات به پایان میرسد و فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. پس از ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنای صدای امریکا را روی امی امواج فراموش نکنین و ما دقیقا پس از 12 ساعت دوباره با شما خواهیم پیوست. شب خوش، خدا نگهدار.